رښتینی خبرې
روکو راست
سپینی خبرې
روکو راست
شنوندای عزیز با عرض سلام احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم با جناب آشنا سپ در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه روکو راست سپین خبری. موضوع برنامه امشب بر نشست پاکستان اختصاص دادیم که پاکستان و چین از تهدیدات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردند. آیا طالبان واقعا قادر به تأمین امنیت در افغانستان هستند؟ و سوی دیگر آیا پاکستان واقعا در همکاری برای تأمین امنیت در افغانستان صادق هستند؟ برای بحث این موضوع دو تن از مهمانای عزیزم دعوت کردن که با ما سهم بگیرن که البته آشنا صاحب بعد از مقدمه شما معرفی میکنیم.
مننه عزیزاده صاحب تاسونه اوزم تاسو درنو لیدونکو ته چې په پانه منګوري او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه عزیزاده صاحب چې ذکر کړله مهم بحث د نن سپینی خبر یا روکراس خبرونه کې دا ده چې پاکستان کې درې څلور ورځو دپاره د افغانستان د طالبانو د حاکمیت لوړ پوړی هیئت ورغلی او د چین او د پاکستان د چارواکو خصوصا سیاسي او نظامی چارواکو سره یې لیدنې ملاقاتونه کړي دي. موږ په دې موضوع باندې د دواړو میلمنو نظرونه اخلو چې بلنه ورته ورکړې ده، خو تر ټولو نه مخکې غواړو چې د دې ساعت مهم خبرونه تاسو واورئ او ورپسې خپل بحث ته دوام ورکړو.
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وای چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد د پوځ د لوی رئیس جنرال عاصم منیر سره په راوټنډه کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل نن د یکشنبې په ورځ د مې په اومه چې د ثور اوولسمه کېږي رسنیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي دي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیاو او افغان مهاجرینو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي. پاکستان د پوز په خبره شوی اعلامیه کې هم ویل شوی چې جنرال عاصم منیر او امیر خان متقی د سیمې د امنیت د سر او وسنی امنیتي چاپیریال د خکې دو په منظور د دوه اړخیز امنیتي میکانیزم په باب خبرې وکړې. په عین وخت کې متقی په جلا توګه نن د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سره هم وکتل او حمید شنبه په ماښام د محمود خان اڅکزي، ایمل ولی، مولانا فضل الرحمن او سراج الحق په ګډون پښتنو له یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونو سره ملاقاتونه وکړل. د افغانستان نړۍ او سیمې خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې دا وخت له افغانستان نه د باندې فعالیت کوي په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د طالبانو د حکومت د محکمو لخوا د قصاص، سنګسار او د دیوال لاندې کولو په شمول پر ملزمانو د شرعي حدودو د عملي کولو سزاګانې تکان ورکوونکي بللې دي. د رپورټ تفصیل
یورسپی وختونو کې د افغانستان د ستره محکمې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ویلي چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیا، سنگسار او رجم شاوخوا درې سوه حکمونه صادر کړي دي. دغه محکمې داریم رسټال عبدالملک حقانی ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې محکمې حدود او قصاص عملي کېدو ته ژمنتیا لري. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس مهال د افغانستان څخه بهر فعالیت کوي د شنبې د ورځې ناوخته د مې په شپږمه چې د ثور د شپاړسمې نېټې سره سمون خوري په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو دا اقدامات د ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او طالبانو په دې پرېکړو سره ټول انساني ارزښتونه تر پښو لاندې کړي دي. دا ډول پټې محکمې چې په عادلانه توګه د قانون د پلي کولو په برخه کې د لومړنیو اصولو پرته ترسره کیږي د صحرایي محکمو په توګه ګڼي او په سختو ټکو یې غندي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن دی. د چین د بهرنی چار وزیر چن کانګ له پاکستانی چارواکو نه غوښتي چې اقتصادي پرمختګ ته د لارې هوارولو لپاره دی په خپل هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي پای ته ورسوي. په پاکستان کې د تیر یو کال په دې خوا شدیده سیاسي ګډوډي روانه ده. د چین د بهرنی چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به د نوموړي په وینا له پاکستان سره د بهرنیو اسعارو د استحکام او مالی ثبات په خاطر اقتصادي مرستې جاري ساتي. چین له پاکستان سره سکال د 200 میلیون ډالر پور ژمنه وکړه. د هند په شمالي ختیځي صوبې مانیپور کې د قومي شخړو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر د شنبې په ورځ 450 ته ورسېده. که څه هم چې د هند مرکزي حکومت مانیپور ته په زرهاو پوځیان او پولیس استولي دي، خو د پوځ او امنیتي ځواکونو د لیږلو سره سره په هغه لرې پرتې صوبه کې بیا تازه شخړې پیل شوې. هندي چارواکو په سیمه کې د انټرنیټ خدمات بند کړي دي او ځای پر ځای د بلواګرو د وژلو امر کړی. د مانیپور د پولیسو قوماندان وویل چې بلواګرو د پولیسو د څو مرکزونو نه وسلې مهمات غلا کړي دي. نوموړي په سیمه کې وضعیت جدي وباله. په سیمه ییزو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې تر دې دمه ښایي چې د وژل شوو او ټپي شوو کسانو شمیر له 450 نه لوړي، ځکه چې امنیتي ځواکونو تر اوسه ډېرو سیمو ته لاسرسی نه دی موندلی. د رویټرز خبري اژانس خبر له مخې د شنبې په مازیګر د امریکا د ټیکساس ایالت د ډلاس د ښار د مغازو په یو مال کې د یو ټوپکوالا په بدریغه ډزو کې 8 کسان وژل شوي او د څو ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د ټیکساس پولیسو ویل چې بریدګری وروسته وویشته او وی واژه. د سلوواکیا صدر اعظم ایډوارد هیګر نن د اکشن به پورز خپل دندې نه استعفا وکړه. نوموړی وایي چې د هغه اروپایي هیواد له جمهور رئیس نه غوښتي دي چې استعفا یې ومني. تاکر شوی چې په سلوواکیا کې د روان میلادي کال په سپتمبر کې پارلماني انتخابات وشي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ سره سم فکر کیږي چې د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین د پاو ځوابي عملیات چې له 13 میاشتې نه په پوره آبوتاب آمادګي ورته نیول شوی، ممکن چې د نړیوالو د توقعو برعکس زیات مؤثر ثابت نشي. ورځپاڼې لیکي چې د یوکرین د پوځ لپاره به خورا ګرانه چې د روسانو له 1348 کیلومتره اوږدو استحکاماتو نه په اسانۍ تیر شي. د رویټرز خبري اژانس له بیجنګ نه خبر ورکړی په داسې حال کې چې نن د اکشن به په ورځ د 100 په 100 د امریکایي ډالر نرخ د نړۍ د نورو هیوادونو د اسعارو په مقابل کې ولوېدو. د چین د حکومتي ارقامو له مخې دغه هیواد د بهرنیو اسعارو ذخیره د روان میلادي کال په اپریل کې 3.25 ټریلیون ته لوړه شوه، 1 ټریلیون 1000 میلیارد ډالر کېږي. د امریکا د ډیلی بیس ترسپانې نن د یکشنبه په ورځ د بخښنې د نړیوال سازمان د یو تازه رپورټ په استناد لیکلی دي په څومره پراخه پیمانه چې اسرائیل د ختیځ بیت المقدس او هبرون یا الخلیل په ګډون د فلسطین په اشغالي سیمو کې د فلسطینیانو د څار په خاطر د ډیجیټل او بایومیټریک ټیکنالوژیو نه کار اخلي، شاید چې د نړۍ ځینې دیکتاتوري حکومتونه به هم له خجالت سره مخامخ کړي. او د تایوان د ټایپی ټایمز د انګلیزي ژبې ورځپاڼې په یوه مقاله کې چې د شنبې په ورځ د مې په شپږمه چاپ شوې لیکلي دي، په افغانستان کې ډېر کم شیان تر خپل حال پاتې کیږي. خارجي پوځونه ځي راځي او بیرته په خپل مخ ځي، خو له ښکلي جاپاني کورولا سره د افغانستان د خلکو مینه نه بدلیږي. له 1968 میلادي یعنی 1450 لمریز کال راهیسې د کورونا ټویټا شرکت له 500 میلیون نه زیات موټر جوړ کړي چې ډېرې اوس هم په افغانستان کې چلیږي. د خبرونو پای.
شنوندای عزیز، خوشحال هستم که شنونده ما هستین و از طرف دیگه بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا هم هستن. همونطوری که در آغاز گفتیم، پاکستان و چین از تهدیدات امنیتی ناشی از گروه های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردن. سوال در اینجا است که آیا طالبان قادر به تأمین واقعی امنیت در افغانستان هستن یا نه؟ و از سوی دیگه وقتی پاکستان هم همکاری برای تأمین امنیت در سرحدات افغانستان داده، آیا واقعا صادق است پاکستان یا نه؟ روی این موضوع ما برنامه امشب اختصاص دادیم تا بحث بکنیم. از دو مهمان محترم دعوت کردیم تا در برنامه ما اشتراک بکنند و به سوالای ما و شما که از طریق صفحه فیسبوک صدای امریکا نوشتین جواب بگوین. جناب ډاکټر محمد آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی و استاد یونیورسیتی در آنتالیای ترکیه، شما با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
با سلام و درود خدمت شما جناب آقای عزیزاده و مهمانای محترم شما و شنوندهای محترم شما.
جناب محترم زردشت شمس، دیپلمات سابق افغان، شما هم آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
بله، من عزیزاده سلامونه تست مبلغ سب تا طول آوریدون کنم.
دوارو ملمنو تا هر کلی و استری مشی مبالغ سب او شم سب تاسو مقدمه عزیزاده سب وران دکرل زبینه تکرارم چه وقت زایی نشی. پا پاکستان که دا طالبانو دا حیات مجلسون روان دی او دا چینایی چارواکو سر او دا پاکستانی نظامی او ملکی چارواکو سر لیدنه وکړي او عمل تی دا سیاسی گندونو او دا نور و مذهبی گندونو دا مشانو سرم لیدنه کری. اساسا پښتنه داده چې په خبرونو کې تاسو واوریدل چې چین او پاکستان دواړو د طالبانو نه د طالبانو سره په دې لیدنه کې خپلې داسې اندېښنې شریکې کړې دي چې دوی د افغانستان د امنیت په باره کې اندېښنه لري. اول که چیرته دلته څه امنیتي تهدید وجود وسی، آیا طالبان واقعا کولی شي چې دغه امنیتي تهدید مهار کی او خپل ګاونډیانو ته قناعت بخشي؟ بیا اول که په دې باندې یو لنډ نظر راکړي، بیا به موږ نورې پوښتنې مطرح کړو. شمس صاحب تاسو مهرباني وکړئ. اول
ډېر مننه. زما په نظر دلته د چین او د پاکستان دواړو موقفونو ته غوښتنو باید بیل بیل وګورو. چین افغانستان یا چین طالبان اړیکې او د پاکستان او طالبان اړیکې فرق لري، او طبعا غوښتنې هم که غوښتنې یو هم د دې جواب یا د دې عکس العمل او نتایج به فرق لري. چین خو څنګه ګورو په تیرو شلو کلونو کې خصوصا حتی د افغانستان پخوانی وضعیت ته که وګورو د پنځمه لسیزه ده، خو په تیرو شلو کلونو کې چین داسې یو آرامه او منځلارې تګلاره خپله کړې وه. که څه هم د امریکا او د ناټو حضور یې که مستقیم نو غیر مستقیم دوی ځان ته ګواښ ګڼلو او ویره لرله، مګر د امریکا په دغه شکل باندې د امریکایي قوتونو د افغانستان نه وتلو باندې هم خوښه نه وه. خو د دې نه مخکې چې امریکا وځي، هغوی خپل هڅې شروع کړې وې هر هېواد د خپل امنیت د تامینولو لپاره، د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره. دوی حتی د هغې نه مخکې د طالبانو سره اړیکې نیولې وې او یو څه تفاهم یې رامنځته کړی و. نو د چین دپاره که څه هم د سرمایه ګذارۍ او د اقتصاد او تجارت دا مسائل به وي، ولې اولویت ته خپل د خپل هیواد ثبات او امنیت دی. یو بې ثبات افغانستان په بحران کې ښکیل افغانستان د چین دپاره تهدید کیدی شي. اوس که بالفعل دلته مشکل موجود نه وي، اما که طالبانو دغه کم شکل باندې چې حکومت روان کړی دی، د دې ویره شته دی چې که افغانان خوښ نه اوسي د افغانستان تاریخ په کتو بې ثباتي ډېر په اسانه راتلی شي او ګډوډي راتلی شي. اوس یو څه نسبي ثبات شته دی، نو چین دغه ویره لري او دغه غوښتنه د دې تر یو حده پورې منطقي ده چې د راتلونکي نه ویره لري چې دغه افراطیت یا دغه جنګیالي کیدی شي چې دلته قوي شي او بیا وروسته کلونو کې دوی ته ستونزه پیښه کړي. د پاکستان موضوع بیا فرق کوي. پاکستان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر روان وضعیت باندې کاملا مطمئن ښکاري. د ټي ټي پي اړوند که کوم موضوعات دي په محلي کچه باندې یا د ټي ټي پي لخوا که کوم تهدیدات دي، متاسفانه هغه د پښتنو قبایلي سیمو کې یا په ټوله کې د پښتونخوا او پاغې مربوطه سیمو کې خلکو ته ګواښ دی او هلته وجنیم کړی دی او هلته ترهګري زیاته کړې ده. په ټوله کې د پاکستان کم اسټابلیشمنت چې دی، خصوصا نظامی، هغې ته کوم دومره غټ تهدید نه دی. نو عمده دلیل چې دوی په تیرو شلو کالو کې طالبان په همدې وجه باندې دی حمایه کړه او د دغه وضعیت نه دی مطمئن ښکاري، مګر دنیا ته د خودلو لپاره یو څه مطبوعاتي دغه بکې رسنیز چې دا موږ ته تهدید دی.
بله، تشکر آقای شمس از توضیحاتتان. دکتر صاحب مبالغ، سوال دیست که آیا ای خواستن امیرخان متقی اجازه خاصش از شورای امنیت گرفتن توسط پاکستان از چی اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که باید متقی در اوج شرکت میکرد؟ اینا خود تعاملات داشتن، پاکستان هم با طالبان تعاملات از آغاز داشته و چین هم بخصوص در موارد اقتصادی. ای نشست چی اهمیت ویژه داشته به نظر شما که متقیر اجازه سفرش گرفتن و به پاکستان خواستن؟
خب به همون شکل که شما گفتین، نحوه اشتراک دادن آقای متقی به این اجلاس خودش جالب هست، به دلیل ای که در اصل نشست بین وزیر خارجه چین و پاکستان هست و روابط را که اونا با هم دیگه دارن. شما میفهمین که پاکستانی ها از سال 2018 و بعد روابط اقتصادی کلان را با چینایی ها تعریف کردن و با تأسیس بندر گوادر نقش چینایی ها در پاکستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مراودات نظامی، حتی که شما میفهمید یک بخش زیادی از تسلیحات پاکستان به امروز چین تعدیم میکنه، هر روز پررنگتر میشه. اما در اینجا آقای متقی نقشش چی هست؟ من فکر میکنم که خواستن آقای متقی و نه دعوت رسمی، خواستن آقای متقی به پاکستان برای گوشزد کردن مسائل عمیقی هست که باید به او دقت بکنیم. یکی بحث نگرانی های امنیتی هست، پاکستان به اصطلاح با او مواجه هست و پاکستانی ها امروز متوجه هستند که طالبان افغانستان از طالبان پاکستان به عنوان یک اهرم فشار بعضن استفاده میکنند برای بازی های دوگانه ایشان. دیدار آقای متقی و یا خواسته شدن آقای متقی به پیش ستاد رهبر ستاد ارتش پاکستان آسم منیر هم گواهی هست که باید اخطارهای جدی را مقامات نظامی پاکستان، استخباراتی پاکستان هم به متقی و به تبع او به طالبان داده باشد. بحث دیگه ای که وجود داره ای هست که هم چینایی ها و هم پاکستانی ها به شدت عاشق معادن به سرپرست افغانستان هست. امروز معادن زیرزمینی افغانستان برای چینایی ها و برای پاکستانی ها فرصت بی‌بدیلی را در حضور طالبا، با حضور طالبا به وجود آورده که با قراردادهای غیر شفاف، با قراردادهای با سود حتی 80%، 90% ناخون اوگار طالبا را زیر فشار قرار بده و از حدیش اونا در هر قدر سال که بتانه، تا هر قدر سال که طالبا دوام بیاره بتانه غارت بکنه. من این را بیدنم برای ای که برای طالبا امروز تأمین منافع اقتصادیشان مهم است، اما به این نگاه نمی کنند که اینا ثروت های ملی افغانستان هست و حتی احزاب مخالف و جریان های سیاسی مخالف طالبان در به اصطلاح افغانستان میتونه از این لحاظ اقامه دعوا بکنه علیه شرکت هایی که امروز آمده و در نبود یک حکومت رسمی ملی به استخراج منابع افغانستان میپردازه. بحث اقتصادی و غارت منابع افغانستان از یک طرف، اخطارهای آمرانه مقامات پاکستانی از جمله مقامات نظامی استخباراتی اونا از طرفی، میتونه به اصطلاح جنبه های مهمی باشه که ای خواسته شدن و طلبیدن مستقی دار.
بله مننه مبالغ صاحب، منگ دادی اقتصادی ارخ بانیم تاسونه به پختنی لرو، مننه دادی مشرح جواب نم. یو پختن اساسا دا مطرح کیدلی شي چې کله چې چین او پاکستان دواړه د امنیت موضوع مطرح کوي او خپل اندیښنې د طالبانو سره شریکوي، اول چیز دا ده چې دوی د چانه ایره لري، د څه ډول امنیتي پیښو نه یا تهدید نه دوی دغه اندیښنه لري؟ یعنی په افغانستان کې څوک دی چې دوی ته خطر پیښولی شي؟ دویم دا ده چې دوی خو ولې په رسمیت نه پیژني دغه طالبان چې ورسره همکاري وکړي بیا هم دغه موضوع کې؟ شمس صاحب ستاسو باور څه دی؟
او بالکل دا واقعیت دی. زما خپل نظر دا دی که څه هم هغه یو نړیوال منظمه پروسه چې د رسمیت ده، هغه که یو اړخ ته کېږدو، پاکستان خو تقریبا د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی دی، دا د هغه نړیوال فشار او یا د خپل بد اقتصادي وضعیت له امله ممکن دی د دې نه نور زیات کوم ابزار هم په لاس کې نه لري. یعنی یو هغه دی چې سفارت یې ورته په شروع کې په اختیار کې ورکړی و، بیخي د پیل نه او دوی خپل حضور هم دلته لرو، او طالبان چې یو هیواد دی چې په اسانه تګ راتګ کوي او ته همدا پاکستان دی. نو دا سی ویلی شو چې تقریبا پاکستان خو په رسمیت پیژندلې دی، او حتی دا په نړیوالو کانفرنسونو کې کله د اجازه غوښتنې یا هم د دې د طریقه کیږي. نو زما په نظر یو خو پاکستان دغه وضعیت باندې په دې باندې مطمئن دی، خوښ دی چې د افغانستان ټولې چارې د دوی د طریقه تنظیمیږي. د طالب د خپلواکۍ د نه خپلواکۍ بحث لا بیل دی، خو د پاکستان لپاره خو دغه وضعیت په ګټه دی. یو طرف ته په طالب احسان کوي او بل طرف ته په نړۍ باندې دا اثبات کوي چې یعنی د طالب په ژبه زه وایم طالب سره زه خبرې کوي شم که کوم مسایل زما د تاریخ نه مطرح کوي. په داسې حال کې چې اوس مهال پاکستان په نړۍ کې خو هم هغه سي وزن نه لرلو، اوس په سیمه کې هم دی هغه ارزښت له لاسه ورکړی دی. او تاسو وګورئ چې د نږدې سیال او رقیب هند ډیر زیات پرمختګ کړی دی، او هند حتی پاکستان ته په هغه ارزښت باندې قایل نه دی. تاسو تیره ورځ د شنګای سازمان کانفرنس هغه پایلې تاسو ولیدلې د هند برخورد مولیدو. نو پاکستان خپل په یو مشکل حالت کې دی، مګر دلته رول دا دی چې یو خو افغانستان سره اړیکه داسې ساتلې ده، مګر د نړیوال فشار له امله د نشي کوي چې اعلان کړي او یا دغه رسمي اړیکه سره وپالي. مګر د رسمي اړیکو چې کومه بڼه ده تقریبا هغه خدمات او هغه پروتوکول هغه دی ورکوي. د چین خو مخکې دغه مویلی مبالغ صاحب مویلی چین خو داسې دی چې هغه یو مسؤلیت هیواد دی، بل د نړۍ سره ډېر قوي تجارت لري، سیاسي اړیکې لري، د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړی دی. هغه بیا داسې غیر مسؤلانه دغه نشي کوي. هغه هم اړیکې ساتلې دي، سفارتي حضور لري، د تګ راتګ هم شته دی، مګر بیا خو د ټولې نړۍ سره یو ځای تلل غواړي، داسې نشي کوي چې د رسمیت باندې وپیژني. مګر د دې تر څنګ تعامل سره ساتي، اړیکې ساتي. اوس تاسو د امنیت خبره وکړه، د چین خو د اولې ورځې نه دریز معلومو د چین په شرقي ترکستان کې چې کوم غورزنګ دی هغه هغه ته ګواښ دی، که څه هم دومره غټ ګواښ بنې، خو چین چې په کوم وضعیت کې دی هغه یو تهدید ځان ته ګڼي، او که هلته یو وړه پیښه کیږي هغه بیا د هغې نه ویره لري. که څه هم اوس په دې نږدو کې کوم داسې واقعیت نه دي شوي، ولې د راتلونکي نه هغه یو ویره لري، او هغه بیا بیا د طالبانو سره مطرح کړی ده. همداراز د دوی په منافعو باندې چې په افغانستان کې بریدونه وشو، په هغه هوټل باندې چې د چینایي وګړي پکې و هغه باندې برید وشو، یا که دوی ممکنه سرمایه ګذاري کوي په هغه ته یو خطر پیښیږي، نو همدغه مسایل دي چې دوی مجبوریږي او د طالبان سره امنیتي مسایلو باندې بحث کوي.
تشکر آقای شمس. مبلغ صاحب، آقای شمس اگر درست درک کرده باشم از سخنانشون، اتفاق میدم که تهدیدات پی پی تی را گفتن که به حد بسیار زیاد کلام نیست، محلی است. در حالی که پاکستان مدعی است که رهبری تحریک طالبای پاکستان از خاک افغانستان فعالیت میکنند و کابل به مهار نکردن تروریستای حاضر در خاک کشور مقصر دانستند، شما فکر میکنین که آیا جانب پاکستان با نزدیکی که به طالبان داره واقعیت میگه، یا ای که طالبان که همیشه ادعا میکنن که ما از خاک ما با خاک دیگه حملات صورت گرفتن نمیتونه و اجازه نمیتونه صورت بگیره؟ این دو اظهارات متفاوت به نظر شما چگونه است؟ آیا واقعا طالبا به کدام مقصده اگر نگاه میکنن مخالفین حکومت پاکستان در خاک افغانستان با اجازه میتونن که با پاکستان حمله کنن، از کدام هدف است؟
ببینید دیره باید یک مقدار ما و شما عمیق‌تر ببینیم. مسئله تی تی پی تنها مسئله طالبان پاکستان یا مسئله طالبان افغانستان نیست. بحث اتحاد تی تی پی با بلوچ ها هم بحث دست پیش پا افتاده نیست. مسئله یک شاید بتانیم ایره بخش تداوم از مبارزه و منازعه قدرت اقوام در پاکستان تلقی بکنیم. ببینید سندی ها و پنجابی ها در اکثریت هستند در پاکستان. از اون طرف پشتون ها همیشه مدعی بوده که به پشتون ها ظلم شده، با اینه که خود مختاری هم داشته، اما شاید از بدو تأسیس پاکستان در 1947 این بدبینی ها وجود داشته، از رفتار بد پنجاب ها ناراض بوده. من فکر میکنم تی تی پی بخش مسلح نشنالیزم پشتون هست و جنبش های مدنیش مثل جنبش تحفظ پشتونخوا هست و به همین شکل تداوم ایره شما در افغانستان میبینید که طالبان و باقی نشنالیست ها باشه. طالبان به شکل خودشان در همگون میبینه با این مجموعه. در مبارزات طالبان اینا حضور داشته، امروز هم حضور داره و اصلا تفکیک اینا سخت هست. ببینید اکثر نیروهای خودش طالبان در زمان جنگ از خیبر پختونخوا تامین میکرد و امروز هم باندها و کمپهای تمرینی تی تی پی پاکستان در افغانستان هست، در لوگر هست، در پکتیا هست، در جاهای دیگه هست و این تثبیت شده. بنابراین این بخشش را شما به عنوان یک نشنالیزم، تداوم نشنالیزم پشتون باید تلقی بکنید. پاکستانی ها از این نگران هستند. عقبه این حرکت ها هم همو مجموعه های پشتون هستند که در حکومت طالبان، در حکومت پاکستان وجود داشته و دارن. منتها پنجابی ها نگران هستند، پنجابی ها به شدت نگران هستند و خواستن های مکرر اینا هم معنیدار هست. مقامات طالبان دیدار امیرخان متقی با محمود خان اکرزایی رهبر عوامی ملی پشتونخوا با ایمل خان ولی از نواده های خان عبدالغفار خان، تمام اینا پیام ها و سیگنال های نشنالیزم را میده. من فکر میکنم از کنار اینا باید با آسانی گذشت و ایران نباید دست کم گرفت. پاکستانی های پنجابی هم عمق فاجعه ای که ممکن هست برای تمامیت خاک پاکستان با وجود بیاره کامل واقف هستن.
مننه مبالغ سه پزرپوری تبصره مو کړل. زغوانم چې تاسو هم د پښتنه کووري به خپل نظر شریک کړئ را سره او شمس هم په تبصره وکي. اوس د دغه هیئت د تک سره د سه تبصری کیږي چې په دغه سفر نه مخکې پوري د طالبانو په حاکمیت سخت فشار زیات شوی نړیوال، او تاسو ولیدل چې د مې میاشتې په اول هفته کې یعنی تیره اونۍ په دوه کې چې کوم نړیواله غونډه وشوه ملګرو ملتونو یې کوربتوب درلودو، ډېرې جدي غوښتنې د طالبانو د حاکمیت نه مطرح شولې چې باید خصوصا د ښځو حقونه، تعلیم، تحصیل ته درناوی وکړي او ډېر زر اجازه ورکړي چې پوهنتونونه پرانستل شي او ښځې کار ته لاړې شي او ضمنا ثانوي زده کړې وکړي. اوس دغه وخت کې دا سفر جوړ شو او ډیر د سه مثبت څرګندېږي چې یعنی دوی یو قابلیت لري، دوی یو وړخت چې باید نړیوال ورسره تعامل وکړي او دوی ورسره غوښتنې مطرح کوي چې هغه غوښتنې باید پوره شي. فکر کوي چې په دا ډول غونډو باندې به هغه نړیوال فشار چې تر اوسه پورې په راوړل شوی و هغه به کم زره کم کی مثلا، او توجه به دې ته وشي چې دوی سره دنیا کار وکړي، همکاري وکړي او دغه مشکلات په ګډه حل کړي. شم صاحب کا ولتاس تبصره را کوي، نظرم جواب را کوي. زغوانم چې مبالغ صاحب هم په خپل نظر به ورکي. مننه
صحیح. زما په نظر استاس تحلیل صحیح دی چې دغه کوشش بومدی ولې فکر نکوم چې د نور نړۍ د پاره د دغه ناستیک مرزښت ولري. که څه هم ټول نړۍ او پخوانه په دې نظر و چې طالبان سره باید اړیکې وساتل شي، هغه انګیجمنت پروسه چې دی وي هغه باید ای، او هغه یو مثبت کار دی. هغه که څوک مخالفی که موافقی باید مذاکره وشي، خبرې اترې وشي، هغه ادامه پیدا کړي، هغه ملګری ملتونو بیا بیا د هغې غوښتنه کړې ده چې اړیکې باید پرې نه شي. مګر دا خبره هم صحیح ده چې د یو څه د فشار کمولو لپاره ممکن دا وي، خو زما په نظر اغېزمن به نه وي، ځکه چې تر څو پورې چې طالبان د طالبانو حکومت افغانانو ته چې کومې د دوی برحق ازادۍ دي هغه نوی ورکړي، او یو نمائنده یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کړي، په خزو باندې دغه بندیزونه د جنکو د زده کړو مخنیوي، دغه افراطي کړنو نه چې دوی په شاشوي نه وي، نو دغه فشارونه به په طالبانو وي، نو هغه برخه کې زما فکر نه کوم چې دا به اغیز ولري.
مبالغ صاحب زستا سم تبصره غواړم واخلم وخازي ساده سپ اجازه.
مبارک صاحب.
بله بله میشنوم.
شما هم میتونین نظرتان در قسمت ارائه بفرمایید؟
در مورد تاثیر فشارهای منطقی و بین المللی بر طالبان بود فکر میکنم، سوال درسته؟
بله، و پختنه می دعوه چه دغه غونډه چوس اسلام آباد کې کیږي، تر دې لک مخ کې تاسو ولیدل چې په دوحه کې غونډه وشو، په طالبانو سخت فشار سیاسي د جهان ډیر زیات و. آیا دغه اوسنۍ غونډه دا فشارونه په طالبانو کمایي، او دا یې هم دې لپاره به غونډه وه چې د دې متحدین نږدې ترین متحدین چین او پاکستان و، دا هڅه کوي چې په طالبانو فشار نړیوال کم شي که څنګه؟
ابدریه که فشار بیش از حد به طالبا وارد میشه از سوی جامعه بین المللی، من خیلی موافق نیستم. من فکر میکنم که سطح تولرانس دنیا و منطقه در مقابل طالبا بسیار بسیار زیاد بوده در این دفعه، و شما میفهمید که به بهانه های مختلف بسته های پولی را که به طالبا رای میشه، من فکر میکنم که هنوز جامعه بین المللی فشار را که لازم هست تا طالبا را پای یک گفتگوی سازنده با رقیبایش از یک طرف و پای یک گفتگوی سازنده با جامعه بین المللی بکشانه، هنوز این فشار اعمال نشده. مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان خواستار این بوده که اگر شما از قحطی و از یک فاجعه انسانی در افغانستان هراس دارید، جنس کمک جامعه بین المللی نباید از نوع پول باشد، نوع پول نقد، بلکه از نوع غذا، دارو، پوشاک و انرژی باشد. متاسفانه زد و بندهایی را که در دوحه انجام شده و بخشای زیادی از او مخفی هست، ما احساس میکنیم که جامعه بین المللی هنوز صادقانه برای مردم افغانستانی که امروز در بند یک رژیم افراطی تروریست هست را فشار لازم را اعمال نکرده. اما اینه که طالبان با همین مقدار فشارها تن خواهد داد به خواستهای جامعه بین المللی و یا منطقه و یا مردم افغانستان، من احساس نمی کنم، به دلیلی که یک سال و هشت ماه نشان داد که طالبان آرام آرام از کمک هایی که به نام مردم افغانستان انجام میشه برای تحکیم استبداد، برای تحکیم حکومت تقومی تکزبانی خودش استفاده میبره، و دنیا روز متوجه خواهد شد که معامله بسیار بدره با تروریسم دولتی طالبان انجام داده. با این مقدار از تسامح، تساهل و به اصطلاح سهلگیری دنیا، طالبان هیچ چیز را تغییر نخواهد داد.
یعنی به نظر شما این مباحث امنیتی و نگرانی هایی که در دوحه، در شانگهای، در پاکستان ابراز شده، هیچ گونه تغییر در رابط این کشورها با طالبان وارد نخواهد ساخت؟
زمانی که واقعا احساس کنه کشورهای مثل مثلا چین که یک تهدید اساسی از سوی افغانستان متوجه اونا هست، با شکل با قدرتگیری تروریستای مثل لشکر ترکستان شرقی، و یا ایرانی ها احساس کنه که جیش العدل بلوچ ها برای اونا به یک دردسر تبدیل میشه، و یا آسیای میانه احساس بکنه که داعش داره از افغانستان صادر میشه، ممکن هست که تصامیم قاطع تری را بگیره. اما امروز هم کشورهای منطقه و هم جامعه بین المللی در پی تعامل با طالبان و در پی مدارا با طالبان، مدارای دست به عصا هستند. من فکر میکنم در یک چنین وضعیت طالبان مواضع خودش را تغییر نخواهد داد، به یک حکومت، به یک به اصطلاح گفتمان و دیالوگ ملی که در هر کنفرانس مطرح شده تن نخواهد داد، و به خواسته های مردم افغانستان تمکین نخواهد کرد.
من نمبالغ سب شمس سب، تاسو به د طالبانو د مشرانو خبرې اوري، دوی علنی داوی چې موږ په افغانستان کې تقریبا 99% امنیت تامین کړی دی، بلکې په ټول افغانستان کې دا غوی په قول، او ترڅنګ اقتصادي پرمختګونه کړي، ډېرې لوی لوی پروژې چې هغه د میلیونونو سوونو میلیونو ډالرو پروژې دی دای پیل کړي دي، او غواړي چې د اتصال سبب شي د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمن، ډېر ډېر قراردادونه ورکړل پاکستان ته او چین ته، خصوصا په خبرو باندې اخته دي، او کوشش هم کوي دنیا قانی کې چې تاسو سرمایه گذاري وکړي او د افغانستان سره او د رسمیت پیژندلو کې. دا یو اړخت قضیه ده چې طالبان په مکرر ډول په دې دوه کالو کې همدغه ادا کوي او تر ډیره پورې د امنیت په برخه کې یاد افغانستان د نن د سفر په برخه کې عام خلک خپلې ویډیوګانې شریکوي او د سخې چې افغانستان امن ده. مګر په دوم اړخ کې چې دغه دنیا په تبصره کوي لکه دا اوس چې نن موږ د بحث موضوع واخیستل چې د امنیت خطر ډیر جدي دی، کچیرته د داعش او د ټي ټي پی او یا د شلو کمو زیاتو تروریستي سازمانونو حضور چې ګڼل کیږي یا د القاعده مشر په وزیر اکبر خان کې د کابل په زړه کې وژل کیږي، دا واقعیت اوسې چې دومره جدي خطر شته، فکر کوي چې باید نوې ملاسیز په شان یو بیرونی پوځي اقدام ته اړتیا شي او طالبانو نشي کړی چې دغه مهار کې یا دغه خطر مخه ونیسي او نتیجه یې داسې شي چې بیرون نه یو نظامی اقدام وشي په افغانستان یو ځل به.
بلکل د تاسف زده چې د 15 اگست نه وروسته چې طالبانو واک ترلاسه کو په شروع کې داسې ویل کېده چې یو ډېر طلایي فرصت لاسته ورغلی دی، افغانان د جنگ نه ستړي وو، کوم دا دلیل نه وای نو کېدای شي د تیر جمهوریت امنیتي قواو جګړه کړې وای، خو داسې یو عمومي ذهنیت د سولې رامنځته شو. یو ډېر د افغانستان په کچه کې وګورو هغه پیمانه باندې جګړه ونه شوه، محدوده جګړه وشوه او هغه هم راټوله شوه، داغه دلیل دا چې جنگ نه افغانان تنګو. دغه فرصت نه متاسفانه طالبانو صحیح استفاده و نکړه او هر ورځ دغه فرصت د لاسه ورکي. د دوی سرپرست حکومت د اوسه پورې ادامه لري، نو نه د افغانانو یا افغان شموله حکومت را منځته کوو، بلکې د ورځ په تیرې دو باندې افراطي اقدامات وکړه او هغه یو څو حقوق چې افغانانو ترلاسه کړي وو هغه ټولو مخه ونیوله. نو د دې ویرا په دې ورځ تر بلې په دې زیاتیږي، که څه هم ظاهرا یو څه ثبات شته دی، یو څه امنیت شته دی، په دې کې شک نشته دی، مګر تر څو پورې به دغه امنیت په دغه شکل پاتې شي؟ ځکه په دې باندې خو ټول پوهیږو چې نه طالبان هغه ظرفیت لري، نه هغه تخصص لري، او نه هغه دوی اقتصادي او یا هغه مالي امکانات لري چې دغه دومره غټ یا قوه وساتي یا عسکر وساتي. دا اوس هم چې موږ خبرې کوو د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، حتی د خپلو جنګیالیو ته او منظم ماش نشي ورکوي. د یو د شریکي جګړې لپاره به دی خو اوس د یو مملکت د یو دولت امنیت ساتل بیا د ګاونډیانو سره د هغوی امنیت ډاډمن کول، هغوی ته اطمینان ورکول، په دغه باندې نړۍ هم او بلکې د دغه ملګری هیوادونه هم په باور نه لري. نو دغه ویره د راتلونکي لپاره شته دی چې داسې یو تهدید پیښېدای شي، که څه هم نړۍ په نږدو کې فکر نه کوم چې دغسې نظامی اقدام ته به زړه ښه کړي، ځکه چې دغه نظامی اقداماتو مداخلو په افغانستان کې بیخي ناوړه نتیجه ورکړې ده. افغانان طبعاً او هغه فطرتاً او تاریخي لحاظ باندې د خارجي قواو سره دوی جوړ نه راځي او دا اشغال کیږي په هر شکل چې وي، که تیر د امریکا هر دلایل او هر څه دغه پوځي حضور په دغه شکل باندې نو په کار نورې لارې چارې په کار وي. هغه دومره سرمایه ګزارۍ سره سره هم طالب وشو کولای چې یو څه ناڅه قناعت ورکړي او د خپل جګړې ته مشروعیت ورکړي د امریکا او د ټولو پر ضد باندې. همدغسې روسیا هم شوروي اتحاد هم په دې شکل باندې ناکام شو. نظامی راتګ ته به څوک زړه ښه نه کړي، ولې د افغانستان بې ثباتي به بیا طالب
واکمنی هغه لپاره هم په ګټه نه دی. یعنی شمس د نظامی اقدام موږ ذکر کو، یعنی دا هدف دا و چې موږ مثال ورکو چې د القاعده د مشر د وژلو لپاره نظامی برید په افغانستان وشو او دا ټول ومنل چې د القاعده مشر پکې وژل شوی دی، ټول اړخونه د عقل په خپل د القاعده شبکې تر اوسه پورې رد کړي نه دي. معنی دا چې دغه اقدامات ممکن دي چې وشي، یعنی که چیرته
بالکل دغه سره کاملا موافق د سي اقدامات شوې دي، د سي عملیات شوې دي. پاکستان حتی چې طالبان سره خيړي کې لري، هغه د افغانستان په خاورو باندې تجاوز وکړ، په خوست کې هوایي بریدو کو او داسې د نورو بریدونو د غم شتلې اوازې خو تصدیق شوې نه دي. نو دا د دې احتمال شته یو به سرپرست افغانستان کې وي، که دغه منظم یو مشروع دولت پکې نه وي، دا د احتمال شته. هر هیواد بیا حق لري هغه بیا مداخله کوي، مګر زما هدف هغه چې یعنی هغه څه کې څوک فکر لري کې دا غي تجربه په خام خنه وو بیا هم دا اشتباه څوک نه کوي.
یعنی
آشنا سي که وختي زه یو دغه مبالغ سره خبره وکړم، دغه یعنی هدف مې دغه باندې انتقاد نه دی، خلک وضاحت پکار دی. دلته طالبانو ته یا افغاني طالبانو ته یو ملتپال یو نشنالیستي نهضت ویل، یا د پاکستان خوا کې چې په قبایلي سیمو کې ټي ټي پی دی، دوی ته یو ملتپال ډله ویل، دا زه کاملا ردوم او دا ډېر بیاساسه بې منطقه دلیل دی. او متاسفانه دا د هغه قومي دغه لري چې په افغانستان کې یو سلسله حلقات او دغه سي تروس طالبانو ته یو قومي دغه ورکي بڼه ورکي. ګوره که منګو ګورو ک افغان طالبانو په افغانستان کې تر ټولو زیات پښتني سیمي زپلي دي. پښتني زپلي دي کنن په قندار کې د خلکو ژوند ډیر خې او د قندار جنې جنکۍ ذکر تل اثرسه لري او دوی الته ځانمرګي نه کړي. نو موږ بدایو چې بالکل دا یو قومي دغه او د ټول په غیر پښتنو په سیمو کې د اقدامات کړي. همدا فکر وګورو د قبایلی سیمو کې ټي ټي پی تر ټولو زیات پښتانه وجلې دي، پښتانه مشرانې وجلې دي، دا غي کورونه ډنګ کړي دي، دا غي اقتصاد د منځه وړي دي. حتی الته خو برداشت نه دي چې ټي ټي پی د پاکستانی استابلیشمنت په زیات دغه د ګټو لپاره استعمال شوی دی. نو زما په نظر دغه نظر صحیح نه دی چې
بالکل دا تاسو د خبرې په امتداد منګم ځنی راپورونه باید څو منبع سرچینه ورکو چې مهم راپورونه د خبرې شوې دي چې حتی د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان ډله لاسپورت سیګنل کیږي او هغه غواړي چې د یو ستراتیژیک عمق لپاره په افغانستان او په قبایلی سیمو کې د پاکستان چلته فدرال د خیبر پختونخوا کې دسې مذهبي ډلې حاکمې کی چې هغه د پنجاب د اثر او رسوخ لاندې وسی. بالکل مبالغ صاحب خپل تحلیل او ارزونه ورته ولري خو زیاده صاحب پختونه فکر کوم.
ما فقط میخواستم از جناب شمس پرسم که به نظر شما حکومت فعلی تک قومی نیست و اگر نیست چرا جامعه جهانی پافشاری به آوردن یک حکومت فراگیر میکنه؟ یکی از نکات مهمی که در همه نشست‌ها بر طالبا فشار آورده میشه تشکیل یک حکومت فراگیر است.
اغه خبر سیدا چې ټول خلک کاغه داخل کې دی افغانان که بیرون کې نړیوال دی هغه د طالبان نه دی او ټول شموله چې افغانان پکې حضور لري دا غي غوښتنه کوي. مګر اوس د طالبان حکومت ته هر څوک چې دی هغه طالب دی، کده د غیر طالب پکې پیدا کوي پښتون نو بیا به زوی مچ سیدا د قومي دی، نو قومي خو نه دی خو طالبی حکومت ته هغه موي چې د طالبانو تحریک او هغه د پخوانو همدغه یو برنامه لرله. مگر که دا غیر پختنون هم پکی سوک دیگه طالبان دی که حنفی دی او که بل دی او که دفاع مرستیال وزیر دی که اقتصاد مرستیال وزیر دی طول پا یو شکل بانی طالبان دی. نو دیتا قومی رنگ ورکول دا از ما فکر جفا دا او دا از خپل ردو ما
سه. مننه. زه یو پختنه بل کوم، زه هیله ده چې مبلغ صاحب اول را ته جواب را کی. شمس به تاسو خپل تبصره وکي. پښتنه دا ده چې ټول نړۍ تقریبا د طالبانو د حاکمیت نه یو عمده موضوع چې تر اوسه پورې مطرح ده هغه د بشري حقوقو ته درناوی دی، خصوصا د ښځو لپاره په افغانستان کې دننه د کار کولو اجازه ده، تعلیم کول دی او د نجونو تحصیل دی، دا موضوع ده. مګر چین او پاکستان دواړه چې اوسه پورې ورسره تعامل ساتي او دا په اسلام آباد کې د طالبانو سره ګوري، دغه د بشري حقوقو موضوع هیڅ نه یادوي. دوی د پاره دا مهمه نه ده او که یوازې اقتصادي ګټې خپل لټي په افغانستان کې؟ مبلغ صاحب ستاسو نظر څه ده؟
خب ما اول یک مسئله را مطرح بکنم. ببینید، ما ادعا نمی کنیم که تمام پشتونای عزیز ما نشنالیست است، خب، اما این را هم نمی تانیم این کار بکنیم که امروز نشنالیست ها پشت طالبا قرار گرفته. نشنالیست در دو طرف خط، هم در طرف شما چه رابطه ای را می تانید بین یک طالب و محمود خان اکیگزه پیدا بکنید؟ شش ماه قبل وقتی که بحث حضور درونهای آمریکایی زیاد شد، محمود خان اکیگزه گفت که اگر آمریکا به طالبان حمله بکنه ما از پاکستان با اونا خواهیم پیوست. شما چه رابطه میتونی پیدا بکنی بین ایمل خان ولی و آقای متقی؟ شما چه رابطه میتونی پیدا بکنی بین علی وزیر و پسر ملا عمر؟ غیر از یک نشنالیزم برهنه. ما نمیگیم کل هموطنهای پشتون ما نشنالیست است، اما امروز نشنالیست ها با ملاها یک جا شده. شما در نشست حاشیه پاکستان متقی هم با فضل الرحمن میشینه، هم با محمود خان اکیگزه میشینه و هم با ایمل خان ولی میشینه و هم دیدار با منظور پشتین داره. من ایره در خط یک نشنالیزم پشتونی تفسیر میکنم و ایره بسیار خطرناک میبینم، به دلیلی که هر قدر روی این خط تکیه داده شود اقوام در افغانستان حساس تر خواهد شد. به دلیل که نشنالیزم برهنه پشتونی تا کنون صدمه های بسیار زیاد را به ما در افغانستان وارد کرده. بحث مسئله دیورند و مسئله دیگر.
بله سبی ولی اونها... پختنم دی موضوع که چون زما پختن لوخ لروی شپک دقی که چیر تا دغه طالبان و سر او بخی که دغه طالبان و سده نشنالیست پختن رهبران و نگوری مثلا بل د چا سره وګوري غیر پختون څوک حاکم دی افغانستان کې چې دوی ور سره خبري وکي او د خزو د تعلیم حقوق ور سم اتره کی ستاسو په نظر
بحث را که شما در خصوص چشم پوشی چین و پاکستان از مسائل حقوق بشری کردید کاملا درست است، به دلیلی که چین یک حکومت استکباری مستبد است. چین حکومتی هست که با قرضه های زیاد آفریقا را امروز نصف از ثروت های ملیش را به نام خودش کرده. چین عین مسئله را میخواد با افغانستان انجام بده. برای چین حقوق بشر، حقوق انسان و ارزشی نداره و به همین شکل پاکستان. بنابراین برای اونا منافع اقتصادیشان مهم است و ناخون اوگار یک رژیم ملیشه‌ای برای چین و پاکستان بهترین فرصت هست برای غارت منابع ملی افغانستان و حتی ایرانی ها. امروز شما حضور بعضی از شرکت های معدنیاب ایرانی را در هلمند، در جاهایی که صدر ابراهیم در اونجا مسلط بود، در جاهایی که مزمل در اونجا مسلط بود و ایرانی ها روابط ارگانیک خودشان را بر بخش از طالبان حفظ کردند. متاسفانه بقیه متهم به جاسوسی هست، اما در طول 20 سال گذشته بزرگترین مساعدت های مالی را از سپای خود طالبان دریافت کردند.
بله تاسو زما جواب را نکو داد نشنالیزم باره که ما یو پختنه وکړه لخبه که اوریدون که تبا دیر که وضاحتو شی ما ویلی که چیر تا دا پاکستان پختن نشنالیستان چه آغوی خپل مکاتب جنو تا اجازه ورکی چه تحصیلو کی خزی کار کی طول فال دی پا خیبر پختونخوا ایالت کی او د طالبانو د مشانو سره پا دی موضوع بانی غگی گی چه تاسو خزو تا اجازه ورکی دا کار نو که چه طالبانو سره خبری ونی کی چا سره خیر په دې موضوع باندې خبرې وکړي ستاسو په نظر چې هغه د غیر پښتوني چې پښتون نشنالیزم پورې ارتباط ورنکړل شي؟
ببینید بعضی از مسائل مثل تفاوتایی که در به اصطلاح مناطق پشتونهای پاکستان وجود داره و افغانستان وجود داره، همون مجموعه های افراطی در پاکستان هم بودن. ملاله یوسفزایی را مگر از سر زخمی نکردن کسایی که مخالف تعلیم دخترها بودن؟ بنابراین امروز در همتنیدگی پشتونیزم، نشنالیزم اوریان پشتون، میره به نفع پشتونهای عزیز خود نمی بینم، باور به خدا بکنید نمی بینم. در طول تاریخ پسین افغانستان پشتونهای ما قربانی خوابهای آشفته ادهی شده. مگر پشتونهای ما بیشتر از همه قربانی خوابهای آشفته داود خان نشد و در کنار اونا ما هم سوختیم. بنابراین امروز اتحاد بنیادگرایی اسلامی و نشنالیزم پشتون منطقه را فرا گرفته و یک تهدید منطقه‌ای هست، هم برای پاکستان و هم برای افغانستان.
تشکر. از برنامه ما در حدود 3 دقیقه باقی مونده. جناب مبارک صاحب، در نظر داشته گفته‌های شما و آقای شمس و فشار جهانی که روز به روز بر طالبان زیاد میشه، ناکامی طالبان در برآورده ساختن خواست جهانی، اعتماد جهان به نظر شما بر طالبان رو به زوال است یا رو به افزایش؟
تعبیر من همیشه بوده که طالبانیزم و حرکت طالبان یک سیستم خود ویرانگر هست. یعنی حتی اگر یک مخالف عمده در داخل افغانستان پیدا نکنه و نتانه مخالفین طالبان جغرافیا را از آن خود بکنه، رفتارهای متناقض طالبان، جهتگیری های ضد فرهنگی و ضد سیاسی طالبان خودش را ویران میکنه. امروز به دلیل به اصطلاح بازمانده های زیادی از پول و ثروت ممکن هست که بتانن با پول و ثروت بخش های ناراضی خود را راضی نگاه کنند، اما فردا این تناقض ها و این جنگ های درونی شدت خواهد گرفت، ضمنی که خود طالبان و نگرششان نگرش سازنده حکومت محور، نگرشی که بتانه یک دولت پیشرو را ایجاد بکنه، نه سازگاری نداره، خود ویرانگر هست و البته من بعید میدانم که در طول سالهای پسین یک مقاومت قدرتمند در مقابل طالب شکل نگیره.
مننه. زه یوه دقه به پاتې شمسب دا بحث را ټول کو او خلاصې کو. آیا د دغه مجلس نه وروسته چې شاید دوه ورځې نورم دوام وکړي د طالبانو حاکمیت نورم قوي کیږي، نورم د ژمنو عملي کولو ته د سیمې سره د تعامل زیاتېدو سبب کیږي که د کمېدو؟
نه، کوشش خو به دا وي چې په زیاتېدو باندې تمام شي، ځکه خیر منفي دغه خو به نه وي. بالاخره د طالبانو په ګټه خو دا دغه ناسته ده، په داسې حال کې چې دوی د انزوا او د ګوښتوب حالت کې دي. دوی هرې ناستې ته دوی خوشحالي دي او دوی ته هر څوک دعوت ورکي، هغه ځي او د دې پلیټ فارم نه یو ډیره استفاده کوي. دغه د متقی پاول ورځ باندې خو د چین سره دغه درې اړخیزه وه، او د وروسته ورځې دا د پاکستان کې په نور مسایلو باندې تیرې. نو طالبان به تبند دې فرصت نه استفاده کوي. زه به دا بیا هم د مبالغ صاحب موضوعات ته کیږي. زما په نظر باید لږ تصحیح وشي. منظور پښتین هم سره نه دي کتلي، علي وزیر هم نه دي کتلي، او زما په نظر هم کالته پښتون ملت پاله چې هغه د سیاسي ګوندونو مشران دي، د طالبانو سره ناسته کې کوم عیب نشته. ټوله نړۍ سره ګوري، احمد مسعود سره په ایران کې وکتل، که د نن دوستم ته دعوت ورکړي دا مو سره لیواله دي چې وګوري، که استاد عطا ته ورکړي دعوت، د افغانستان ټول قومونه ته ورکړي دي خوشحالي. ځکه اوس په افغانستان باندې دی واکمن دي کې کوم عیب نه دی، نو په دې اساس باندې دغه سي قومي رنګ ورکول ټول مسایل ته په ګټه نه دی.
تشکر از هر دو میمان عزیز ما. با شنونده عزیز خود یک جایی به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میتیم. از میهمانهای خود بسیار زیاد تشکر میکنیم، جناب دکتر صاحب آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی و جناب محترم زردوش شمس دیپلمات سابق افغان که در برنامه حضور یافتیم.
دوار ندیره منم.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با تصامیم اخیر محاکم طالبان مبنی بر حکم قصاص، سنگسار، زیر دیوار کردن و اجرای حدود شرعی بر متهمان واکنش نشان داده و آن را تکان دهنده، مجازات گروهی و وحشتناک خوانده است. اخیراً عبدالمالک حقانی، معاون اداری محکمه عالی طالبان، از صدور نزدیک به 300 حکم قصاص و سنگسار خبر داده و گفته است که محاکمین گروه و اجرای حدود قصاص در افغانستان متحدند. با گفته او، محاکم طالبان 175 نفر را به حکم قصاص، 79 متهم را به پرداخت خونبها و 37 فرد را به سنگسار شدن محکوم کرده است. همچنان اقانی افزوده است که 4 نفر بدکاران نیز محکوم شدند که زیر دیوار شوند. نشست سه جانبه وزرای خارجه چین و پاکستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در اسلام آباد با تاکید بر تقویت روابط اقتصادی منطقه و تامین ثبات در افغانستان به پایان رسید. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان که حکومت آنان توسط هیچ کشور جهان بر رسمیت شناخته نشده، با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و چین کانگ وزیر امور خارجه چین و روز شنبه در مورد همکاری های اقتصادی، صلح، امنیت، ثبات و سایر موضوعات گفتگو کرده است. بعد از این نشست، وزرای خارجه پاکستان و چین در یک کنفرانس خبری مشترک حاضر شدند، ولی امیرخان متقی در آن حضور نداشت. در یک تحول دیگر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر 4 روزه خود به پاکستان با جنرال آسم منیر، لویدرستیز اردوی آن کشور دیدار کرده و دو طرف روی تأمین امنیت مرزها و همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. تصاویر اقمار مصنوعی که روز یک شنبه توسط اسوشیتد پرس بررسی شد، دو نفتکش را نشان می‌دهد که اخیراً توسط ایران در سواحل یکی از شهرهای بندری مهم آن کشور در تنگه استراتژیک هرمز توقیف شده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
تصاویر پلانت لاپس پی بی سی نشان می دهد که نفتکش های ادوانج، سویت و نیووی در جنوب بندر عباس در نزدیکی یک پایگاه آبی در شهر بندری در ولایت هرمزگان ایران لنگر انداختند. توقیف این کشتی ها نشان دهنده آخرین توقیفی است که توسط ایران در حالی که تشنج با غرب بر سر برنامه هسته‌ای به سرعت در حال پیشرفت این کشور انجام شده است، اگرچه به نظر می رسد که این دو کشتی ممکن است به دلایل متفاوت متوقف شده باشند. ایران کشتی ادوانج سوید را با بیرق جزایر مارشال که 23 هندی و یک روسی عملیه آن بود در 27 اپریل هنگام سفر در خلیج عمان توقیف کرد. ایران در گذشته ادعاهایی را مبنی بر توقیف کشتی ها در برابر کشتی هایی که با عنوان ضمانت در مذاکرات با غرب استفاده می شود مطرح کرده است.
ادامه خبرها. رهبران کره جنوبی و ژاپن روز یک شنبه برای بار دوم در کمتر از دو ماه گذشته ملاقات کردند. گفته می شود این دو کشور برای رفع نارضایتی های طولانی مدت تاریخی و تقویت روابط در مقابله با برنامه هسته‌ای کره شمالی و سایر معضلات منطقه‌ای تلاش می کنند. فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن اوایل روز یک شنبه برای یک سفر دو روزه وارد کره جنوبی شد. دیدار صدر اعظم ژاپن از سئول پس از سفر یوک سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی در اواسط ماه مارس به توکیو انجام می شود. این اولین تبادله دیدار بین رهبران کشورهای همسایه آسیایی در 12 سال گذشته بوده است. توجه رسانه‌های کره جنوبی به این نشست در حال معطوف شده است تا بدانند که آیا کشیدا از سلطه استعماری کشورش بر شبه جزیره کره بین سال‌های 1910 تا 1945 عذرخواهی خواهد کرد یا خیر. چنین اظهارات از سوی کشیدا احتمالاً به یون کمک می‌کند تا حمایت بیشتر برای تلاش‌هایش جهت ایجاد روابط مستحکم‌تر با ژاپن حاصل کند. پس از آنکه والی منطقه تحت اشغال روسیه دستور تخلیه شهر را صادر کرد که در جریان حملات مداوم اکثر عملیه دستگاه انرژی در آنجا زندگی می کنند، رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد نگرانی فزاینده خود را در مورد امن بودن دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوریژیا ابراز کرده است. این دستگاه در نزدیکی خط مقدم نبرد قرار دارد و مقام‌های اوکراینی روز یکشنبه گفتند که در اثر شلیک بیش از 30 گلوله توسط نیروهای روسی به نیکوپول شهر تحت کنترل اوکراین در مجاورت این دستگاه یک زن 72 ساله کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در هشداری که شنبه قبل از آخرین گزارش حملات منتشر شد گفت که وضعیت عمومی در منطقه نزدیک به دستگاه انرژی هسته‌ای زاپوریژیا به طور فزاینده غیر قابل پیشبینی و خطرناک شده است. و بر اساس بیانیه وزارت خارجه عربستان سعودی، نمایندگان طرفهای درگیر جنگ در سودان مذاکرات ابتداییشان را برای یک آتش بس بشری در بندر جده عربستان سعودی برگزار کردند. این گفتگوها نخستین دیدار بین نمایندگان نیروهای مسلح سودان و نیروهای شبه نظامی حمایت سریان کشور است که بعد از 3 هفته جنگ میان آنان صدها کشته و هزاران بیجا شده بر جا گذاشته است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، برنامه روک و راست اسپین خبری به همینجا به پایان میرسه. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه داره. برنامه بعدی ما برنامه روایت امروز است که آقای حفیظ آصفی با یک خبر خوش در عالم نگرانی ها و تشویش های جهانی در مورد افغانستان برای شما داره.
بله آصفی سبت هر کلی ویم او تاسونه اجازه اخلو تر بل وقتم پلو یا میربان اختیس بارو کورم ودم چه دسپین خبری روک و راست خبرونی تاسو کوادم.